میکنم. حالا برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز شد و در برنامه نخست احمد تکل میزبان شماست. بشنیم چیا دارن. خوش آمدین شما.
دیره مننه کم نعیمی صاحب قدر من اوریدون کو تاست سلام رنده کم. داده ده سهار اته بجه شوی تر نهو بجو دی آزاده رادیو دی او ساعته خبرونه تا محر کلی کم. دی خبرونه پر راپورونو که با واوری چی ولسمشر اشرف غنی په کابل که دی ملګرو ملتونو د پراختیایی پروگرام اداره تا شپږ میاشتې مهلت ورکړی څو هغه صندوق افغان حکومت ته وسپاري چې د پولیسو معاشونه ترې ورکول کیږي. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د ازادۍ راډیو اونیز ډراما تاسو ته واورو او د هغه په اړه بحثونه. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ټاکړی څو هغه صندوق افغان حکومت ته وسپاري چې پولیسو ته معاشونه ترې ورکول کیږي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د ملي وحدت په کابینه کې باید جنګي مجرمانو ته ځای ورنه کړل شي، او اردن وایي تر وسې وسې به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل یو اسیر شوی پیلوټ وژغوري. بشپړ خبرونه. روسیه له افغانستان څخه او افغانستان ته د ناتو د تدارکاتو د انتقال د راتلونکي په اړه په افغانستان کې له ډیران نړیوالو ځواکونو سره د خبرو اترو دوام ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت له پیل سره پخوانی قرارداد په اتومات ډول نه بندیږي او روسیه په دې برخه کې خبرو ته تیاره ده. ښاغلی کابلوف له انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ناتو په تېر یوه کال کې د خپلو تدارکاتو د انتقال لپاره د شمال له لارې یو ځل هم کاروانه خیست، نو ځکه د ده په وینا دا مسله باید حل شي. د روسیې ځانګړی استازی همدراز وایي د اروپا په خاطر نه بلکې د افغانستان په خاطر روسیه له لویدیځ سره همکارۍ ته چمتو ده. روسیه په پاکستان کې د ناتو پر کاروانونو د حملو له زیاتېدو وروسته وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تدارکاتو او وسایلو د ایستو په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو ده. افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی څو د هغه صندوق مدیریت حکومت ته وسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسؤلیت لري. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د ولسمشر لخوا د اصلاحاتو د هغه پروګرام یوه برخه ده چې د لندن په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د عملي کولو ژمنه کړې وه. د دغه 500 میلیونه ډالري صندوق چارې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام لخوا پر مخ وړل کیږي. سالارزي وایي اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت دی او زیاتوي افغان حکومت غواړي د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکړي او په افغانستان کې مصرف شوي ځواب ورکوونکی اوسي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي جنګي جنایتکاران په کابینه او په مهمو دولتي پوستونو کې د ګمارل کېدو حق نه لري. د دغې ډلې غړو د پنج شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې د وروستیو نارامیو اصلي لامل د کابینې په اعلان کې ځنډ دی، خو په کار ده چې وړ کسان د وزیرانو په توګه ونومول شي. د دې ډلې یو شمېر غړي وایي دا چې له نوي حکومت نه درې میاشتې تیریږي د نوماند وزیرانو په انتخاب کې باید له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر وایي د ښځو د کرکټ ډلې په نوم څه نشته. نسیم الله دانش رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرکټ لوبې د ودې لپاره زمینه مساعده نه ده. په افغانستان کې د ښځو د کرکټ ډله په 2010 کال کې جوړه شوه، خو د دې ډلې یو شمېر لوبغاړي د روان کال په ترڅ کې د طالبانو د ګواښونو، ناامنیو او محافظه کارانه باورونو له کبله ورځ تر ورځې کمی شوی. فعالان وایی چه ده افغان میرمنو ده کرکت ده لوب در داله ناصرگان برخلی خیی چه پده طولنه که ده خزو ده سپورت لپاره اساسی ملاتر نشته. د ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. عراق او ترکیه ژمنه کړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په مبارزه کې به د لا ډېرې پوځي همکاري په برخه کې کار کوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون له خپل عراقي سیال حیدر الابادی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد چمتو دی چې له عراق سره په ګډه د پوځي مرستې د زیاتولو په برخه کې کار وکړي. عبادی وای دوار خواو د روزنه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او هغو ځواکونو ته د وسلو پر لګولو بحث وکړ چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگيږي. عبادی زیاته کړه د ترکیه لخوا مخته د وسلو د لګولو په برخه کې د مرستې چمتووالی خودل شوی. ترکیه له تیرې میاشتې راهیسې د کورت پېشمرګه ځواکونو د روزنې چارې پیل کړې دي او وایي کېدای شي د روزنې دا لړۍ د عراق ملي ګارد ته هم ورسوي. ترکیه دغه راز شاوخوا 150 پېشمرګه ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د سوریې خاورې ته ننوځي. په همدې حال کې انقرې دا رد کړې چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا له هوایي عملیاتو سره یو ځای شوې ده. خبرونه اورئ. اردن وایي تر خپل وسې به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې له منګولو خپل اسیر شوی پیلوټ خوشی کړي. دا پیلوټ د دسمبر په 24 نیټه د سوریې راقي ښار ته نږدې وروسته له هغه ونیول شو چې الوتکه یې نسکوره شوه. د اردن یوې حکومتي ورځپاڼې ال رای د پنجشنبه په ورځ وویل چې حکومت ژمنه کړې چې د معاز الکس کاسبه را خوشی که دول پاره با تر واسه واسه حدسه وکری. دغش پا گوشت کلن پیلوت پا سوریا که دا اسلامی دولت دلی پاورانده هوایی حمله کولی چه افشپار از جت الوتکه ولویده. واشنگتن دا اسلامی دولت دلی حقا ادعاوی رد کری چه وایی الوتکه دوی ویشته دا. پا همده حال که دا پیلوت پلار دا خپل زوی دا خوشی که دو گوخته نکری. دغه د اسلامي دولت ډلې ته په یو پیغام کې ویلي چې زوی د دوی هم مذهب دی او دای غواړي چې له زوی سره یې سم چلند وشي. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې د دې اسیر د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ناټو د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅې اروپا ته خطر پیښوي. لاوروف پرون په یو ټلویزیوني چینل کې په امریکا کې وویل چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو هڅې نه یوازې د اوکراین خلکو بلکې د اروپا امنیت ته ګواښ دی. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشیف خبرداری ورکړی و چې د ختیځ لوري ته د ناټو پراخیدل به روسیې اړ بسي چې په وړاندې مناسب ځواب ووایي. لوکاشیف د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل ختیځ لوري ته د ناټو احتمالي پراخیدل به یقینا نه یوازې په اروپا بلکې په ټوله نړۍ کې جدي پوځي او سیاسي ناخوالې رامنځته کړي. هغه به په مستقیم ډول د روسیې پر ملي امنیتي ګټو اغیز وکړي او زموږ هیواد به اړ بسي چې ضروري او مناسب اقدامات وکړو. روسي چارواکي وایي چې لویدیز د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړو د لا زیاتولو په هدف دلا ډېرې دوه په هدف کیفته له ناټو سره د یو ځای کېدو وړاندیز کوي. فعالان وایي هغه دوی سعودي مېرمنې چې د موټر چلولو بندیز د ماتولو په تور نیول شوې وې د پنجشنبې په ورځ یوې محکمې ته راجع شوې چې د تروریزم په تړاو قضیو د ارزولو لپاره جوړه شوې وه. یو فعال چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي دغه یوه 15 کلنه او بله 33 کلنه مېرمن د موټر چلولو د بندیز د ماتولو په تړاو نه بلکې په ټولنیزو شبکو کې د خپلو نظرونو په څرګندولو تورنې شوې دي. یوه له دې مېرمنو هغه مهال ونیول شوه چې غوښتل یې له عربي متحده اماراتو څخه سعودي عربستان ته ننوځي. سعودي عربستان یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې د موټر چلولو حق نه لري. د دغو ښځو مدافع وکیلان وایي د ریاض ځانګړې جنایي محکمې ته د دغو مېرمنو د دوسیو راجع کولو په اړه باید له سره غور وشي. دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې بعد د دې خبر تفصیل واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام څخه غوښتي چې د افغان پولیسو د معاش لپاره جوړ شوی صندوق په شپږو میاشتو کې دننه حکومت ته وسپاري. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې جنګي جنایتکاران په کابینه او مهمو دولتي پوستونو کې د کار کولو اجازه نه لري. افغان حکومت له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوال ټولنې د مرستو پر مټ د خپلو بریاو ډاډ ورکوي.
د کورنۍ چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د مواد مخدر سره دې مبارزه کې دستاوردونه لري او موږ هر کال هغه قاچاقبران نیسو چې مخدره توکي قاچاق کې دوی لاس لري.
افغانان له یو خونړي کال وروسته اوس هله من شوی دی چې راتلونکي به خشي په دې اړه یو پزړه پوري مطلب لرو. کدی خبرې مجلې ته تر پای وغښی نور پزړه پوري راپورونه هم درته راټول شوی دی او ری دوته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. یعنی تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستي معلومات، مرکه، تحلیلونه او په زړه پورې مطالب د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ل ازادۍ رادیو څخه واوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د هغه صندوق مدیریت افغان حکومت ته وسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسولیت لري. د ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د اصلاحاتو د هغه پروګرام یو برخه ده چې ولسمشر د لندن په غونډه کې نړیوال ټولنې ته د هغه د عملي کېدو ژمنه ورکړې وه. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت دا غوښتنه له وخته مخکې ګڼي او وایي لومړی باید اصلاحات راشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام د یوې برخې په توګه له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پولیسو د معاشونو د ورکړې صندوق کنټرول دوی ته ورکړي. اوسمهال د دې 500 میلیونه ډالري صندوق کنټرول او مدیریت د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پورې اړه لري. د ولسمشر وین نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني له دې موسې غوښتي چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې د دې صندوق د مدیریت چارې افغان حکومت ته وسپاري. سالارزی زیاته کړه
مسئله
حسابدهی و دوی زموږ اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت او د اصلاحاتو د هغه پروګرام د تعقیب او برخه ده چې افغانستان د لندن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه. په همدې اساس افغان حکومت غواړي د نړیوالې ټولنې د هغو مرستو چې افغانستان ته ورکړي او په افغانستان کې مصرف شوي جوابدهي وسی. له دې کبله د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام څخه غواړو ترڅو په شپږو میاشتو کې د دې پروژې مدیریت افغانانو ته وسپاري. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په خپرولو سره په دې اړه هغو اندېښنو ته اشاره کړې وه چې ګواکې د دې صندوق د مدیریت لپاره افغان حکومت لازم ظرفیت نه لري. د دې صندوق له لارې د افغانستان په ولایتونو او بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې 150,000 پولیسو ته معاشونه ورکول کېږي. افغان کارپوهان هم ورته اندېښنه لري او وایي افغان حکومت باید د دې غوښتنې په مطرح کولو کې بیړه ونه کړي. دوی وایي چې دغو پولیسو ته پر خپل وخت د معاشونو رسولو لپاره یوې سمې تګلارې ته اړتیا ده. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دولت افغانستان دغه فرصتونه تر اوسه تر پلاس نه دی راوستي چې دغه اصلاحات په عمومي په دولت کې او بیا په خاص ډول په امنیتي سکتورونو کې په وزارت داخله کې براولي. کوم تحقیقات چې موږ کې سویده اکثریت فساد په قضایی ادارو که او پا پولیس که موجود و پا دیل حال زما پا نظر دا دیر وقتی دست چه دا مسئولیت ده ماش او حقوق امتیازات ده پرسنل ده ملل متحد نه یا ده UNDP نه وزارت داخلی تبرکل شی.
شغل کویستانی زیتوی که چیری لامادگی پرت دا کار وسی او پولیس پر خپل وقت ماشون نترلاسه نسی کرای نوشای پراتلون که خطرناک پایلی رمانست کری. ولسمشر اشرف غنی داس محل دا پولیس و دا ماشون دا ورکلی مدیریت خواری چی دا افغانستان دا ملی وحدت حکومت دا اداری فساد للوی ننگوانی سرمخه مخته. افغانستان دا نری پا کچه دا هغو چلورو هیوادونو پلست که دای چی اداری فساد پکش دیر دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو لمړی تاسو ستاسو پاملرنه راګرځوم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنې ته چې اجمل اند برابر کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان پولیسو د تنخواګانو د کنټرول په برخه کې د افغان مشرتابه په هڅو یو لیکنه خبره کړې او په یوه برخه کې وایي د ناسالم مدیریت څخه د افغانستان د ژغورنې په هڅه کې افغان ولسمشر په یو داسې هدف حمله کړې چې تمه یې نه کیده. یعنی د ملګرو ملتونو پر پرمختیایي پروګرام. د اداره د 500 میلیون ډالرو یو صندوق لري چې د افغان پولیسو د تنخواګانو د ورکولو مسولیت پر غاړه دی. ولسمشر د ادارې ته شپږ میاشتې وخت ورکړی و چې دا صندوق د افغان حکومت ته وسپاري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی په خپلو لومړیو کاري ورځو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي او د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو د صندوق یو چارواکي وګمارل، څو افغان حکومت ته د دې صندوق د مسولیتونو او پانګې د انتقال لپاره یو پلان چمتو کړي. خو د څو ورځو په تیریدو چې په دې برخه کې کوم ګام وانخیستل شو، ولسمشر غنی په دې برخه کې ټاکلی د کورنیو چارو د وزارت چارواکي له دندې لرې کړ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې مشر ته هم امر وکړ چې له افغانستان څخه ووسی. ورسپانې د یو داسې چا لخوا چې د دواړو لورو په ملاقاتونو کې برخه لرله ویلي، ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د چارواکي ته وویل کله چې د یو خپلواک هیواد ولسمشر تاسو ته وایي د وتلو پروګرام طرحه کړی او په بدل کې تاسو تبلیغات پیلوئ، نو دا سوال پیدا کیږي چې تاسو د دې حکومت له همکارانو څخه او که له رقیبانو څخه. خو د ورسپانې په وینا د افغانستان د حکومت د فشارونو او هڅو سربیره داسې نه ښکاري چې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو دا بودیجه په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت تر واک لاندې راشي، ځکه په لومړي قدم کې په افغان حکومت کې له دې پیسو څخه په سمه توګه د کار اخیستلو ظرفیت نشته. له بلې خوا 150,000 پولیسو ته د میاشتې معاشونه رسول چې ډېرې په لرې پرتو ولایتونو کې دي یو سم میکانیزم ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو لویدیځ ډیپلوماټ له خولې زیاتوي په داسې یو وضعیت کې د یو دریم لوري ټاکل ښایي د دې مسلې د هواري مناسبه لار اوسي، یعنی نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه بلکې یو دریم لوری به د دې پروګرام څارنه وکړي. د هیلپنوم آنلاین خبرونه بیا د کریسمس د سوي جشن په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر بارک اوباما د پیغام په اړه ویلي چې د ولسمشر اوباما پیغام د افغانستان د ماموریت په اړه لسرګندونو پرته نور ټول غیر سیاسي و. د خبرونه په وینا ولسمشر بارک اوباما سرګند کړ چې ډیر سر له هیواد بهر د امریکا تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پای ته رسوي. خبرونه وایي سپینې ماڼۍ مخکې هم په خپل ویبپاڼه کې ویلي و کله چې اوباما واک ته ورسید په افغانستان او عراق کې 130,000 امریکایي سرتیري په ماموریت بوخت و. خود روان کال تر پایه دا شمیر 15,000 ته راکمیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بحرانونو د نړیوالې ډلې یو څېړونکي د افغانستان د دوو بیلابیلو زمانو حالات پرتله کړي. د دې ډلې څېړونکي گریم سمیت چې په 2015 کال کې افغانستان ته تللی و د دې هیواد حالات له اوس سره پرتله کړي چې څومره خراب شوي. خو نوموړي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په نتیجه کې نتیجې ته هم هیله مند دی چې په افغانستان او سیمه کې به یو ځل بیا سوله او امن راولي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د نړیوالو بحرانونو د ډلې څېړونکي گریم سمیت لومړی پلا په 2015 میلادي کال افغانستان ته لاړ. نوموړی له کابل په نوي جوړ شوي سړک کندهار ته تللی چې تر جوړېدو مخکې د 400 ساعتونو مزل و، خو وروسته 6 ساعتونو ته رالنډ شو. شاغل اسمیت وایي چې د طالبانو د بې رحمه رژیم له پرځولو 15 کاله وروسته او له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره سره دا هیواد لا هم د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی. د کابل کندهار په سړک اوس د سفر مانا په بیه د مرګ اخیستل دي. په دې لاره دومره بمونه چاودول شوي چې د 6 ساعتونو سفر یې 12 ساعتونو ته اوږد کړی دی. د بحرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکی شاغل سمیت روان میلادي کال چې په پاتې 2 ورځو کې ناټو او امریکا خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، له 2000 میلادي کال را پدې خو د افغانستان لپاره تر ټولو خنډي کال بولي، خو وايي د خوشبيني دلایل شته. د سیاتوی د افغانستان نوی ولسمشر ژمنه کړې چې په حکومت کې به د فساد ریشي وچوي او له ګاونډي هیواد پاکستان سره به اړیکې ښې کړي، چې له ډیرو کلونو راهیسې باور کېږي د طالبانو په نازایونه پکې دي. سمیت په عین حال کې د افغانستان له فساده د ډک حکومت او امنیتي ځواکونو د اصلاح کولو لپاره ولسمشر غنی له ستونزو سره مخامخ ویني. له بل خوا طالبانو ویلي چې تر هغه به جګړه ته دوام ورکړي چې ټول بهرنیان نوی وټلي. بهرني پوځیان په داسې حال کې له افغانستان ووځي چې له 2000 لومړي را پدې خوا تر بل هر وخت جګړه تیزه شوې ده. د لومړي ځل لپاره د ملکیانو مرجوبلي تر 10,000 واوښته. سمیت له جګړې څخه د طالبانو لاس اخیستل له دې سره تړلی بولي چې افغانستان له پاکستان سره اړیکې نږدې کړي. په تیرو 10 کلونو کې چې حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و، د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو اشرف غنی هڅې پیل کړې چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي. د هیل لري چې پاکستان به بل اخره له افغان طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو لار اواره کړی. د ولسمشر غنی هڅو ته د پېښور په پوځي شونځي کې حمله توجه زیاته کړه. لدې حمله وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د استخباراتو رئیس افغانستان ته لاړل او له افغان چارواکو سره د طالبانو پر ضد د ګډو عملیاتو ژمنه وکړه. دواړو هم ولسمشر غنی او هم صدر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د شاه او بد طالب ترمنځ به توپیر نه کوي او کتونکي د دې خبرې مطلب دا ګڼي چې پاکستان د افغان طالبانو په اړه خپله پالیسي بدله کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نوراغه الیزی په خپل سمس کې لیکلي چې دای د ګرمسیر ولسوالۍ دی. دای لیکي چې د کابینې زند د افغانستان اقتصاد او امنیت له سختو ستونزو سره مخ کړی دی او باید کابینه ژر تر ژره اعلان شي. یو بل اوریدونکی شریف الله له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکلي چې حکومت باید د اصلاحاتو لپاره جدي اقدامات وکړي او د خلکو اعتماد جلب کړي. محمد یم له کندهار ولایت څخه تاسو ته اس ام اس لیکم. د ایورور په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څخه مو غوښتنه ده چې تر ټولو لومړی باید اداري فساد ته توجه وکړي او وروسته بیا امنیت په خپل ورسره سميږي. او عبدالرزاق صاحبزاده له یو نامعلوم ځای لیکلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې هیڅ کله هم صادق نه وو او د افغانستان حکومت باید په دې مسله کې په ډیر احتیاط سره چلند وکړي. زمونږ غږله آزادۍ رادیو اوري. او سم د افغانستان د کرکټ موضوع. د افغانستان د خځو د کرکټ ملي ټیم منحل شوی او خځینه لوبغاړي کرکټ بورډ او چارواکي تورنوي چې خځینه لوبغاړو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د ځینو جدي امنیتي ګواښونو او کلتوري خنډونو له کبله په اوس وخت کې د خځو د کرکټ ټیم ته د فعالیت زمینه نه ده برابره. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د خزو د کرکټ ملي ټیم چې په 2018 کال کې جوړ شو پرتر دې چې په سیمایزه او یا هم نړیواله سطح وزلېږي سکه لمنځلاړ. فعالانو او د خزو د کرکټ د ټیم بنسټ ایښودونکو دیانا بارکزی رویټرز خبري آژانس ته ویلي حکومت او کرکټ بورډ د خزو د ملي ټیم جوړولو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او کلتوري ستونزو هم د خزینه لوبغاړو مخنی ولیدا. خدا افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش داردوی چې ګواکې کرکټ بورډ د خزینه ټیم د جوړېدو لپاره کار نه دی کړی. خاغلی دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د یو له هغو کسانو چې د خزو د ملي ټیم د جوړېدو په برخه کې زیاته هڅه کړې ده. خو نوموړی وایي یو لړ امنیتي او کلتوري ستونزې د دې سبب شو چې د اوس لپاره د خزو ملي ټیم جوړ نشي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وای د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم د جوړولو او غوره لوبغاړو د انتخاب لپاره د ولایتونو په سطحه د تمريني کمپونو لاره د دوی هڅې اوس هم دوام لري.
اوس هم د خیان د کرکټ لپاره زمينه تر دې راه د مساعده نه ده. خو موږ بیا هم داخلي انډور اکیډمۍ کې د دوی تمرینات روان دي او زه په خپل اوندي او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس په توګه باندې په دې کې د چسپی لرم چې د کرکټ په پرمخ لاړ شي او د دې لپاره هر ممکنه لار به ولټو ترڅو دوی پرمختګ وکړي او دوی په هر برخه کې د کرکټ په تخنیک کې او د کرکټ له دوی لپاره د میدانونو په جوړولو کې اکیډمیانو په جوړولو کې.
ښاغلی دانش وای د افغانستان لپاره د کرکټ د نړیوال شورا یو شرط هم دا دی چې دا هیواد باید د خزینه لوبغاړو ملي ټیم ولري. د افغانستان د خزو د کرکټ ټیم بنسټي خودونکې دیانا بارکزی بیا وایي کرکټ بورډ انجنونو ته دا فرصت ورنکړ چې دا ورزش په برخه کې وځلېږي. هغه وایي د شاوخوا درې نیم زره انجنونو د ملي ټیم لپاره راټول کړي خو کرکټ بورډ ورته توجه ونه کړه. کچا هم چې د افغانستان د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم د منحل کېدو خبره کیږي خو د رویټرز آژانس په وینا له افغان خزینه لوبغاړو سره د مرستو په لړ کې په کابل کې د امریکا سفارت په 13 جون میاشت کې د 4.5 لک ډالرو مرسته کړې ده.
افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزه په خاطر د نړیوالې ټولنې په تیره د امریکا د متحده ایالاتو مرسته غواړي. دا خبره د وزارت مرستيال ابراهيم ازهر پرون له ازادي راديو سره په خبرو کې وکړه. پاينه حال کې د کورنيو چارو وزارت وایي د دوی ځنګړي ځواکونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره چمتو دي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت مرستيال ابراهيم ازهر د پنځشنبه په ورځ ازادي راديو ته وویل په دې برخه کې د امریکا او انګلستان له هڅو سره سره افغانستان له کوکنارو او مخدره موادو پاک نشو.
تر څو چې د امریکا د متحده ایالاتونو دولت له افغانستان سره مشترک ستراتیژي جوړه نکړي دا مبارزه به ستونزمنوي. افغانستان نن سبا په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دی. موږ په هیواد کې 1.6 میلیونه روږدي لرو. په دې مبارزه کې د نړیوالو مرستو ضروري ده.
د خاغلی اثر په خبره په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,20,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې اکثره د ځمکې د هلمند، کندهار، فراه، نیمروز، اورزګان، زابل، ننګرهار، لغمان او کونړ په ولایتونو کې وي. سموده مخکې له مخدره موادو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مربوط ادارې په یو راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې سکهال د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو دوه سناتورانو ویلي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره مرستې ونه کړي دا هیواد به د مخدره موادو په هیواد بدل شي. سناتورانو داین فاینستاین او چک ګروسلی ویلي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق دوام به د افغانستان د 14 کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې مهمې ګڼي او وایي چې افغانستان غوسې هڅې کوي چې هیواد یې د مخدره موادو په هیواد بدل نشي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت هغه ځانګړي ځواکونه چې د مواد مخدر سره دوی مبارزه کې دستاوردونه لري او موږ هر کال هغه قاچاقبران نیسو چې مخدره توکي قاچاق کې دوی لاس لري او دوی محاکمو ته سپارل کېږي. زموږ باور دا دی چې د نړیوال کومک او حمایتونه به د افغانستان د خلکو سره دوام لري. هیڅ وخت به موږ اجازه ورنه کړو چې زموږ هیواد د مخدره توکي په هیواد تبدیل شي. دې کې باید په منطقې کې نور هیوادونه هم صادقانه او په جدیت باندې مبارزه وکړي.
بلخوا د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسیون هم د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې مؤثرې ګڼي. دا کمیسیون له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې دي روانې هڅې جدي او پراخې کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې یوسف خان زدران د خبرونې له میلمنو سره د یو کلی زرغګونه درامې د خبرولو او په دې اړه د بحث لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور تاسو ته وړاندې کوم. اردن ژمنه کړې چې د هغه پیلوټ د خوشي کېدو لپاره به تر خپلې وسې هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی. دا پیلوټ د دسمبر په 14 نیټه وروسته له هغه ونیول شو چې جنگي الوتکه یې په سوریه کې راولویده. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
په اردن کې د الرای په نوم یوې حکومتي ورځپاڼې پرون لیکلي و چې حکومت تر خپله وسه هڅه کوي چې معاذ القصاصبه د اسلامي دولت ډلې له منګولو خوشې کړي. دغه 26 کلن پیلوټ د دسمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بمباري کولې چې F-14 جت الوتکه په سوریه کې رقي شرط نږدې راولویده. رقه هغه شرط دی چې د اسلامي دولت ډلې خپل پلازمینه نومولی ده. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو دلیل معلوم نه دی. د امریکا پوځ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو مشري کوي د اسلامي دولت ډلې هغه اداوي ردوي چې وایي د الوتکه دوی ویشتلې ده. د امریکا د مرکزي قمندې مشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې شواهد په ښکاره ښیي چې دغه الوتکه د اسلامي دولت ډلې نه ده راغورځولې. دوی وایي د پیلوټ د ژوند د ژغورلو هڅو ملاتړ به وکړي او دا به ونه مني چې اسلامي دولت ډله د دې الوتکې له سقوط څخه د خپلو اهدافو لپاره ناسمه استفاده وکړي. معاذ القصاصبه په اصل کې د یوې اردني سنی مسلمانی کورنۍ غړی دی او د نړیوال ائتلاف لومړنی پیلوټ بلل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی دی. د دې پیلوټ پلار صفی یوسف د خپل زوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي او د اسلامي دولت ډلې ته یې ویلي چې له زوی سره یې ناسم چلند ونه کړي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د اردن په پلازمینه عمان کې خبریالانو ته وویل
دی
وایي اوس زما زوی د اسلامي دولت ډلې په لاس کې دی او زه نه غواړم غواړم هغه یو اسیر وبولم. زه به یو میلمه وګڼم. هغه په سوریه کې زموږ د ورونو سره یو میلمه دی. زه له هغوی څخه د خدای په نوم او د حضرت محمد په شان او کرامت غوښتنه کوم چې هغه د یو میلمه په توګه وګڼي او ښه چلند ورسره وکړي. تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دغه پیلوټ د برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحده ایالات او یو شمیر عربي متحدین یې د سپتمبر له 28 نیټې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه راز امریکا او نورو نړیوالو جنګي الوتکو تر دې وړاندې په عراق کې هم د توندلارو اسلام پالو په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات د سوریې په هوایي بریدونو کې برخه لري، خو قطر یې لوژستیکي ملاتړ کوي.
د سهار 8:30 د قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز اوروم. روسیا افغانستان ته د ناتو د تدارکاتو د وړو راوړو د راتلونکي په اړه په افغانستان کې له ډیر نړیوالو ځواکونو سره د خبرو دوام ته چمتو علي خودلی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې د هغو صندوق مدیریت وروسپاري چې اوسمهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسؤلیت لري. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي جنګي جنایتکاران به په کابینه او په مهمو دولتونو دولتي پوستونو کې د ګمارل کېدو حق ونه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر وایي د ښځو د کرکټ ډلې په نوم څه نشته. نسیم الله دانش رویټر خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د ښځو لپاره د کرکټ لوبې د ودې زمینه مساعده نه ده. عراق او ترکیه ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په مبارزه کې به د لا ډېرې پوځي همکاري پر پیاوړتیا کار کوي. اردن وایي تر خپل وسه به هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې د منګولو خپل پیلوټ خوشی کړي. دغه پیلوټ د دسمبر په 14 نیټه د سوریې رقی ښار ته نږدې وروسته له هغه ونیول شو چې الوتکه یې نسکوره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ناټو د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅې اروپا ته خطر پیښوي. او فعالان وایي هغه دوه سعودي میرمنې چې د موټر چلولو بندیز د ماتولو په تور نیول شوې وي د پنجشنبه په ورځ هغې محکمې ته راجع شوې چې د تروریزم په تړاو قضیو د ارزولو لپاره جوړه شوې ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د یو کلی زرغګونه ډراما چې د ډرامې په اړه بحثونه به ورپسې راشي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ورسته لدی چې جرګې پریکړه وکړه چې سعید با ګل محمد تخپل لور په بدو کې نه ورکوي، نو ګل محمد د عریضه سره د ولسوالۍ په لور روان شو او د لارې په اوږدو کې ناڅاپه یو موټر ورته بریک شو. دا چې هغه موټر کې به څوک وي راځي په دې برخه کې وایي.
یو زوی مرشو وزرته دا موجنه
مونږ څه کوو؟ یو سر دی کشل
چه ده مور یاو زوی ده لار دیشی ده خپل ده مور سنگ تا ده گلی کی وی اول سوالی او قماندانی ده منده نیده
نبازی او رو رسام ده ولع کلا چه نزی که
واکسا او که زمون خبره نمونی چه ده پخی نورم ورم
زمون خبره او نمونی نو بیا باید جانده اونی کشی
وی ماما
نه نه او سی موزنا که بیا ده ول سوالی خواه تروان شو یا باور سره ګورو
خره نزورو
اوس پر مخه څنګه کپی وځي مونږ په څهونه ګوره کنه لا ماخه ځای در باندې داس کو
خه سي داس دغه ده
کې دا سر مخ ګورو
ساتې تو
چې شې نه ما نه رښتا وای
نه پوهه کبا کته ورته نشم
جمیله وروره زنه در سره زم کنه سعید برانه خوک شی گوره دیر او سلامی ورتا کردی
مگ دی خبری طولی واری دی یو یو دی سعید سره تیرو خوب آورمی نکیگی چه سعید با دست کار کرده وی
خب فکر روکا جمیله وروره پراتال سعید نبابل چوک مال محکمه نمانی گوی تاسم دا آقوی پلوی که وی
نه گل محمد وروره ستا او دی سعید مگ دیس فرق نشته دی
اوز را دی باد ماشا مکتا دوار را دی یو اغوه ایخ کرونه یاست
خدای دادا پا دیزای که ده خبر سمرازی چه دوارمون دسترگو توری است یا دوارمون کلیوالی استی
اوه خو اما اغاز را دی باد ماشا
ملنگ انتا با دی سیدی دروازوی و رویش دکاوه
بس زنو در نلار
ولی جانا سید دیل گل محمد دی سر دیر خگاوانی تور در لدو حسی بغم اوخت خوارن اوه اوز که ریختیا سعید گل محمد لاره نیولی وی دا خو
جمیله تاسی دا وقت سلام علیکم
و علیکم سلام
رازه اجری ته
نه جمیله دنه نبنزو خبر با هم دلتا بسرو کو ما خستان دی خپلو کورو تا بزو
خدای دی خیر کی چه خبر را سره کوی
گل محمد دی والی والی و دا خبره
چه؟
هو سیده ته دروازه پوری که لگ دی خوارشه
چه خبره ده؟
خکار نکوی جرد باد ماشه زموگه دی رنگ را عباد اکلا
ملگرو دا چل دول خبری که وی ما چه کری؟
ده جرگی لپریکری وروز تا گل ماما در شو چه و لسواله تاریزه و کی چه مسافری ورو رو جله
خه دولت تا دطلال خومنگ ورتا ویلی و
او خود چلا را دی نوائی ورتا نیوالی بیا بخو دا خو منصاف نه دی
هو سیده موږ کپرون تا ته انصاف غوښتو ننې ګل محمد ته هم غواړو دا خو ناځواني ده چې لشه وار پرې کوي
ملنګه دا څاوتې باوتې وایې په چا مې وار کړی د چا لاره مې نیولې
سیده نن ګل محمد او نعیم د قمندانۍ خوا ته روان و دوه تنه وسله وال له موټره پسې راښکته شوي وهلي او ټکولي دي او د محکمې له تلوی منع کړي دي
نه زړه دې بدمشه پوره خبره یې داسې ورته کړې وه چکه د محکمې او قماندانۍ خواته لاړې واژنم دی
دا څنګه خبره ده
ښه تو وایه تو ګل محمد د محکمې د تلو او نه تلو سره بل د چا کار دی یا بستا وي او یا به د مسافر لالا دا کسان پسې راسولي وي
ګورئ په ما باور وکئ دا زموږ کار نه دی قسم کوم درته
چې تاسې دا کار نه وي کړی نو دا به چا کړی وي ها
بله بله کم یوی ولکا غاک دستان نرازی
او دا خو قطع شد دا بچو کو سبا چیزه خپل ارتا زنگو هم خپل زنگو هم
والیکم سلام سمو وکر جبارا خواه پیجندل خوبه نی ولکا خواه دیر خوبه دی خوب کرده نی پخو پروا نه کوي چې په سر دنه وهلې اس نه لکه خپل رورې مړه را باندې توان نشي والکه خښه واز د کار لیوانه استي
څه
نه یې دمې دوه درې وهلې پروا نه کوي خچ ګوره بیا د کار خراب نشي والکه ګوره بس هم داسې په توبو راغلې غوښته چې بیا د قومندانې او محکمې نوم ونه اخلي خزا تلفون بندوم گوره چه بیا زنگ را تاونه وای چوکی دابار چوک دیوالکا
زیم لالا
نهیما دلتا چکه بیا دا وقت
کم وقت آغا وقت چه تا دا غو لیوانو سر خبری کولی
لیوان چیر تاو داشم خان تلفون راغلی و پختنه کولا
داشم خان دو کتریانو تلفون راغلی و کنه دا خیبر و جبار
نهیما دیر مغا گیگا زد دا کسان نپیجنم اسی نمونه مرا تا اخلا
خیلی پیجنی لالا دا آغا کسانو چه دو گل محمد و حلو تدر علی گلی و ها
دا چم رشال انسان ده توبه
زپ گل محمد نیم لالا وام چه تا گل محمد پا خلگو و ها نزدی ورسر ولی ولی گلم
تمه نپریدینو ها تو گوره چه دا دروازه پوری ده کنه
او ما پوری کرا
گوره نیمه زه هیچ کلم خام کار نکوم تمه زکا ورسر ولی گلی ما باندې څوک شک مونی کی چې دا کار د خان د لور خان دی
خانو زه د خپل پلان د پاره پی وهلم ها ته مې دا سترګو وګوره څنګه شنه ده
نه ما وروره ګټه پتا وان کی خو خبره دار چې هغه تو ګل محمد سم نوې پیژندلی نو زه کوي وهلې
نو د لور لالا ته نه غواړي چې مسافر ته جزا ورکړ شي خو پریدا چې څوک کال زندان ته لاړ شي چې له بده پیدا زړه یخ شي
زه خو هم چې باندې نه اعدام دي شي کچې سید مسیران خلاص نشي
خو
او نه یې مورورا دا تور وس په سید راغله نه دی دل چې بیګا مسخوتن ټول پرې تور پسې راغلیو چې والد د ګل محمد لار نیولې و ام دقه می غختل
لالا او کو ګل محمد ریزونه کی بیا اخه ډیر یې دلاو
ته بیګا موسا هغه ته من فکر کړه دې
می چو شو ده بله لندی باوی دلتا هم نشتا نو ده چادر چو شو خوام ده اوز می منظر بندی وکه آه ده پرده شاعت باوی
بسم الله تو که
مزه موره اما ور خطا که گا
وی زرم لار زویا چی شغواره گل محمد زویا بغواره
نه موره چادر می لطاوم
چادر وی ده خود غر جمپرم آغسته زویا
او موری ازم چه
ای زویا ده سهر جمع تا خوام لا وقت شتا کنه لکه چه خواب ندر تکت بلا
نه موری ده سهر منز میکره خو طولش پا میسترگی ندی پتی شوی پا فکرونو لیوانه شو موری
مورده در نخیرات شه دیر غمونه در تپاتی شو خوش شیر تروانه ده دوکان خودم لا وقتی ده اسمان لستو رو دک ده ولکه
نه موره دکان تا نزم اغا ریزه می رخیسته ازم ولسوالی تا
وی زویا نه مزا ولسوالی تا خب سر کمی هم دای بستر گئی که پتا چو وکڑا چو خاری با پسر بادوم اغا میرات میری با بیا لاره در تاونی سی کنه
نه موره پا دی وحل اولارو نیولی می سعید و مسافر مخنشی نیولی زاریزه پره کوام او هم دوست پا دی تیاره کی زن تر اغا زای رسوم
زویا خو یکی یوازی چه پا مخول بگی دو پرتکاول سره نلرو
خدای خود لرو موره
بیشک
خو زم سفر بی سزا ورکاول نپریدم زما غر خوندی رو ری را تا وجلی
زویا تا چه خو مزره را تا سوره کرد کز ما منی مزه ده بلغم زور نلرم و زویا
نموره تا بس دعا که ورا تا چی پرشارا نشم چمو چی حقوی اغتی اخلم
دعا خود در تکاوم زویا خدا پا خور تپونه دی بیگام خوگی دل
خیم موره خمی مکاوا دا چادر می چو شو
زویا تر برستره بده لنده شویوی ده خوو گوره کنه
خیروسی موره ده برستن لنده و موره زد زم نور
زویا خدای ده دخمن لپنجه و ساته
مراوز موره چی ساره دی ده خدای پا من موره
زویا خدای ده مالش الله ده و ساده بچه ای
ده ازاده رادیو خو گوری دون که ده یو کلی زرغگونو درامی مینوالو سلام او جمعه مبخیر زه یوسف زدرانیم او تاسی ده یو کلی زرغگونو درامی لڑه یو ری چه ننی اتا او یایم برخخ پراشوا اوز چه موضوع محکمو ترسیدلی پا هم ده موضوع لحقوقی کارپوهانو او مدافع وکیلانو سر خبری کوو
په تیرو برخو کې مو د جرګو او د هغوی د شته ستونزو او حل لارو خبرې وکړې. تیره اونۍ بیا تاسې اورېدونکو له محکمو شکایت کوو چې له فساده ډکې دي. نو نن په دې خبرې کوو چې څنګه خلک په محکمو باور ډېر کړي او د جرګو ځینې بې عادلانه فیصلې چیرته په انصاف پای ته ورسوي. په خپرونه کې راسره د حقوقي او ټولنیزو مسایلو کارپو محمد داود معیار میلمه دی. معیار صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه یو احترامات تاسو تقدیم تاسو همکارانو ته هم درنګ اوریدونکو
ډیره مهرباني. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د محکمو سره د بلتیا یا د هغې قانوني پړاوونو ته کولو پاړه زموږ سره اړیکې ونیسئ او نیغ په نیغه پوښتنې وکړي یا مو نظر راته ووایئ. 0 او 0 9 2 3 5 4 زموږ شمیرې دي. مایر صاحب، لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل که د مقتول ورور چې د جرګې په هغه پرېکړې چې د ورور د وژل کېدو په خاطر د قاتل وریره باید دوی ته ورکړي ټینګار کوي او اوس مجبور شوی چې محکمې ته ولاړ شي، خدای زړه نه ښه کوي که محکمې ته لاړ شي څه تاوان کوي؟ کول زړه نه ښه کوي؟
خب ټول مخکې دا یو ډېر وسې بحث دی او جزئیات لري، اصلي عوامل لري، فرعي عوامل لري. اول باید دا وایو چې مونږ د جامعه شناسي نګانه یا مثلا د ټولنې نګانه مونږ په کوم لیوال کې یا په کوم ساته کې یو. مونږ درې نه جامعې لرو، ابتدایی جامعه، سنتی جامعه، مدرن، خیوبل نوام تورنده شته ده. خب هر حال دا جامعه چی دی؟ دا مشخصات لري. مثلا ابتدایی تورنده چه ده یا ابتدایی جامعه چه ده؟ پاگه که قبیله سالاری وی، حال تا یو دی قبیله مشری اقب خپل شرایط بانده خپل حاکمیت که. دغه نو ورسته بیا سنتی جامعه ده. سنتی جامعه ځانته مشخصات لري، پاگه که دی پلار حاکمیت اصلی مشخصه. بعد غونه بیا مدرن جامعه رازی چې پغی کې د فرد حاکمیت ده. اوس موږ دا به تو ګورو چې افغانستان د دې درې جامعه یا ټولنه په کوم حالت کې قرار لري. افغانستان د بدوی جامعه نه سنتی جامعه ته د گذار په حالت کې ده. یعنی د افغانستان په ځینو برخو کې هم دوست قبیله ای سیستم حاکم ده، په ځینو کې پیشرفته سیمو کې ښارونه کې سنتی
سیستم اوسه پرواکړي.
هغه حکم ده. نو چې کله موږ د ټولنې نګانې د جامعه شنیسي نګانې په داسې وځای کې مرخیت لرو، دا مشکلات حتمی دي. یو بل تقسیمات اقتصادي تقسیمات دي چې هغه اقتصادي د اقتصاد د نظره ممالک په دوه سه تقسیم کیږي، پیشرفته ممالک
او اوس افغانستان کې ځینې خلک چې جرګو ته زړه نه ښه کوي کنه، ولې څه وجه ده ستاسو په نظر؟
خب
مرک البته زمان مطلب محکمه و لکه دا مقتول ورور چې محکمه تسلو نه کوي، د دې اوسویا ټیټه دا قوانینو باندې نه پوي خلک څه وجه ده؟
مثلا دا غدا چې اصلي موضوع د صدا چې دا جرګه په خپل ذات کې کوم منفی پدیده نه ده. په خپل وخت کې جرګه بهترین شای وو. نو په اصلي عامل لسه ده چې اوس مونږه اول قضایی سیستم دمو فعال کیگی نه، ولی خلق ورته اعتبار نه پیدا کی. اصلی عامل دلتا ده حاکمیت مسئله ده. کچیره مثلا حکمت عمومی حاکمیت ولری، مونگا پا ولایتی که موازی حکمتونه و نلرو، یا مثلا پا کمزای که چه حاکمیت هم شده، مثلا پا یه ولسوالی که مونگا دو پولیس لرو. نو دا مسائل پخپل که دایشی چه دی خلق اعتبار پا قضا بنده یا مثلا پا دکمت پا حاکمیت بنده اعتبار کم کی. نو انشالله پا مرور زمان چکل دی حکمت حاکمیت زیاد شی، دی خلق اعتبار پا قضا بنده زیاد شی، نو خپل خلق راضی محاکمه تا.
یا اوریدون که لقندار چخاری کنی ولی دی محمد پنوم میرابانی استاسواری که اوز زمان سر وصل دخ پل راڈیو مو بند کرده، نظر یا سوال مو کرده.
ما سوال داغ دیده قدرمون مېلمنو ته چې دا کنده ډېر زیات رشوتونه اخته کېږي، دا ستونزې مخنیوی باید څنګه وشي؟
ستاسو خلک هلته په کندهار کې موسم که داسې پرېکړې لکه ډرامه چې زموږ روانه ده داسې مشکلات پیدا کېږي، جرګو ته کښېني که محکمو ته ځي؟
یا اوس خو لنګر ده پر محکمو ځي.
اچھا، محکمو کې وضعیت لکه ته ویلې چې خراب دی، یعنې ته خپله لیدلې دي محکمو ته تللی یې، مشکلات شته؟ څه مشکلات تاسو لیدلي په محکمو کې؟
وز ما خپل یو که زیاده دا درې میاشتې کېږي چې پراختیامه قاضي دي ورو ورو مخته سړی کښېنولی وایي دوه نه پیسې غواړم
مونږ تاسو سره مخکې هم وعده کړې وه ان شاء الله چون دا موضوع ادامه لري مونږ به د قضایه سیستم څخه قضایه ادارې څخه هم خلک راغواړو او ستاسو ستونزه به بیا هغوی ته هم شریکوو. اوس مونږ سره حقوقي کارپوه ده، هغه به په علت باندې وغږېږي چې څنګه کولی شي چې دا مشکل حل شي. څومره وخت شاید دیارلس کاله تېر شو، اوس هم خلک لا پاتې دي، خلک زړه نښه کوي، څنګه کولی شو، کله به وکړی شو؟
ډېر ښه سوال وکړو. دا یو اداري مشکل تا چې د ادارې مې مربوط کیږي هغه ته اشاره وکړه. واقعا چې په افغانستان کې دا مسله شته، اصلي عمل دې چې دا چې صلاحيت سیستم سره نه ده، صلاحيت د فرد سره ده. دا مسائل وخت نیسی. خب کلی ډول داسې نشویلی چې دا عمل باید بایسی چې مونږ ټول قضا د منځه یوسو یا ټول اداري سیستم د منځه یوسو. د مونږ اداري سیستم داسې چې جامع نگان مالی گذر پالت کیو، مونږ د اصلاح پالت کیو. اصلاح یو تدریجی یو سلو پدیده ده، دا به ورو ورو جوړی کی. تخریبی سیستم لږ زر کیږي، خو اصلاحی سیستم لږ سلو کیږي. ما مخکې ویلو چې مونږ باید دموکې اداري سیستم د سشي چې دغه صلاحيت سیستم ته ورشي او صلاحيت فرد سره نه وي. په نور ممالک کې، پیشرفته ممالک کې چې دوی اداري سیستم خپل اوج ته رسیدلی ده، هلته فرد اصلا حق نه لري چې تغییرات راولي، ځکه صلاحيت سیستم سره که چیرې فرد لري کیږي او شخص لري کیږي د خپل مقام نه صلاحيت تو کوم تغییر.
حکومت د اداري فساد په وړاندې ډیر زیات تبلیغات کوي، حتی خلکو ته ویلي چې موږ ته اسناد جمع کړئ و خیرته چې اقدام وکړو. خلک څمرسته کولی شي د حکومت سره؟ هر څوک شکایت کوي، بل اخر د ستونزه به څنګه حل شي؟
دا موضوع شته دو طرفه موضوع ده، هم حکومت پورې ربط لري، هم افراد پورې په ملت پورې ربط لري. بیوندنی یا خارجی مسائل هم شته دي. افغانستان که در دیرلس کالا دست یو حالات راقه چیره چه پیسی وی الت فساد همی. افغانستان چه اول درجه دوام درجه که رزی په فساد که آم اصلی هم لده داشتل تا امکانات راقه لد. دا امکانات قصدن یا صحوان دست ده دونر طرف په اصلی اغبان ده مصرف نشول، ځکه دا صلاحیت افغانستان ته ورنکل شو. دا خپل دونرانو په خپل مصرف کل شای دوغی ایس وی ایس په شکه د خدای لپاره موږ نه نیسی. اوغویم عامل، اصلي عامل اوغویم دی چې دا مسائل لکه غشول مشکلات جوړ شول.
زمونږ بل اوریدونکي توخی له زابل څخه اړیکه نیولې، ډېر وخت خبرونه کې نه و. امید توخی صاحب تاسو خوئ، څو اونۍ بعد زمونږ سره اړیکه نیسئ، مهرباني.
السلام علیکم. خوښیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. زدران تاسو محترم وکیل صاحب مېلمانه ته خپل د نیمې ورځې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني توخی صاحب.
تاسو خو بل بکل د خبایات ټول انسانان او خاصه زموږ مسلمانان او وطنداران عبرت واخی. خو دا سی پی او داسې په چمو کې په دواړو کې زموږ په دې نه حدیږي درګي وسته چې د افغانستان په علاقه کې اراده سره د سیدل ترهم خلک پر د طریقو تنظیمونو په لور باندې ویشل شوی دی. دا په خپل ممکن دا چې تاسو نه لري سیو کړی کړو کې هغه د ټول خلکو تطبیق شي. کوم چې خو دا چې حال د مخته وطن کې دلته دا چې مثال د سپراسي پر وادي پورې هیڅوک یو خبر هم دې پیسو دا چې د موږ نور چارواکي هم په دې باندې مرکب کې او ټول نړۍ وایي دلته رښتینې د اداري په صابونه دي په محاکمو کې پیدا کېږي. کله چې یو څوک ورته دا نومي دلالان غوندې خلک شته وایي دونه راکه دونه راکه، بیا نو پر ډالر و پر افغانۍ و پر کلدارو باندې سره کېږي سهار وخت سره ورسېدو. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې هغه د چارواکو هغه خوادي او خبرې چې ملت کې ورکوي
ډېر زیات مهرباني. ښاغلی توخی صاحب ستاسو نظر خپور شو، مهرباني. خیر سي چاړي کوم ونیوله مایر صاحب. اوریدونکي بیا مغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په جرګو محکمو دواړو کې شته. تیر اونۍ چې موږ جرګمار میلمه کړی او ویلې چې تر څو چې افغانستان وي جرګې به وي، تاسو چې حقوقي کارپوه دې نظر ته که چیرې په افغانستان کې حاکمیت واقع کیږي، دلته محکمې فعاله کیږي، فساد له منځه وړي، د وخت په تېرېدو سره به خلک محکمو ته مراجعه ډېره کړي که نه جرګې به همداسې پاتې کیږي؟ جرګمار ته البته ستاسو د حقوقي کارپوه نظر ځواب چیر دی؟
لومړی به د جرګمار نظر ته محترم کو خود ما نظر دغه ده چې ان شاء الله د جرګو نوې ورژن چې حاکمیت او قانون به قضا به د برازي او جرګه به د سنتي حالت نه مدرن حالت ترازي او ورور
او پریکړه به عادلانه کیږي انصاف سره
ان شاء الله او ورور چې کوم شکایتونه وکړ چې فساد ده خود دست تقسیمات وو ټول مشکلات به په یو په حکومت باندې نه چاو مشکلات کچره په قضا کې وی په اشخاص کې مشدید غوی په نابلتی دی قانون او د مسالو سره یو موضوع او بل اصلي قضاوت کوونکې هغه دی چې کله دوه نفر ورته مراجعه وکړي یو ځنه خوشاله لاړ شي ځکه فیصله د سن کې چې دواړه خوشاله شي کچره یو ځمکه باندې جنجالي نظم که تا نه خصل کیږي او مساخت ورکول کیږي نو ته اتمان ورزه شکایت کې جلد فساد راغی دلته نه پیګم رشوت تبادله شو دامه سره
خو خف فیصله غره چې مظلوم خوشاله وي
بله
اما غره چې چاته نقصان رسیږي دوه نور اردن کوم ته پیغامونه پریخي دي او ویلي دي چې خلک ولی یا محکمو ته زړه نه کوي هغه غګونه او ورسته بیا تاسو سره خبرې کوم
بله السلام علیکم زه فصل الله اردن خبرې کوم د لکانو سیمې څخه نو دا د ارزې کول د صاحب دا حالات څه کې مسافر ک نہ تکڑا بھائی بچار نے رضا کی داغال نقصان بتایا
اتنا فون ہم سب پیسے نہ رہے اس طریقہ نہ رہے
صفر یو شپیتو زمنګ غک سپتون کې ماشين شمیره ده غل معیار سه برته تاسو راځو تاسو اوریدل کو نظریات اوریدل وای څون قتل پساوي سره شوي لازمینه ده چې محکمو ته لاړ شي
قتل خو یوازې قتل نه ار جرم چکیږي صفه صحوه کوي یا قصدنی هغه خپل حقوقي قضایي تای مراحل لري او مرجع ته باید ضرور ته چې مراجعه وشي او مرجع هغه خپل اصولي تای مراحل چې دی هغه سرته ورسوي کچیر د مافیات موضوعي او د مغه قانوني مرجع څخه باید تای مراحل شي ترسو د صحوه د بهانه نه سوء استفاده ونشي
او مهرباني یو بل اردن کوم اخلو ډیر وخت په منتظر پات شو ورڅخه بخنم غواړو مهرباني اوس تاسو اړیکه زموږ سره وسل ده بلے
بلے سلام علیکم تاسو محترم ملنه ته دوه مکمل
وعلیکم السلام
تاسو د ټیک سره د کابل خرابار نه مان محترم ملنه فکر ده کچیر مثال په دغه ماکمو باندې باور نه کیږي مثال خلکو د لیدلو حالتونه دا د جرګو ته مثال صلاحیت ورکړي او مثال وقفي مثال ورته ټول چې ان دولت د څنګه چې دغه جرګو ته مثال د لارې څار ورکړي یعنی د ماکمو سره په تدار کې او کار په جرګو کې وکړي او یو په تنه بل دغه راځي دا شادګر یعنی مثال دغه مسائل نه دي خراب کړي او دولت مثال دی مثال دی چې دولت چارواکي مثال د امنیتي مشکلات په مخاوره کې په فکر کې دي یعنی دا جرګو ته دونه فکر کې یعنی په شانه کړي
ډیره زیاته مهرباني خسته نظر مشارک کړل سره وای تاسو ویلې معیار صاحب چې دا وخت نسی اصلاح او محکمو جوړېدل قوانین جوړېدل پلي کول عملي کول وای جرګې تیار جوړې دي کا د هغه صلاحیت زیات شي هغه پریکړه چې دوی کوي هغه التزامي شي څنګه به وي
نو سره دا غواړم چې مونږ یو وشتم قرن کې یو او روان یو نور پیړې مخکې لرو مونږ باید د اثر مطابق مختلاټ شو مونږ باید شاته لاړ نشو د دې ورور د خبرو په تایید ته وندازه پوري چې مونږ کله عجولانه تصمیم نیسو عجولانه تصمیم په سمونه مثلا نمثال په علم د غره په سر کې یو طرف تم تیګی دی یو طرف هم وبدي مونږ په دې دوه ضعیف یا منفی اپشنو کې باید یو انتخاب کو کچې مونږ د وبو طرف ته ځان وچو د په دې معنی چې مونږ د غاسی پذیری مونږ ته بلک آسیب کم را رسیږي دلته مونږ مثبت اپشن نه لرو چې مونږ دغه استفاده وکړو نو په هغه وخت کې به جرګه سیده نو کله جلته مونږه مثبت اپشن ولرو ورته نو بیا په دې وخت موږ باید اجلانه تصمیم ونه نیسو کله چې موږ حکومت ولرو کله چې موږ حاکمیت ولرو چې موږ کله قضایي سیستم ولرو چې دا مکلفیت حکومت هم راځي کیږي د ورونو خبرم صحیح ده چې تر اوسه پر موږ عمومي پوشش نه لرو دلته د دهشت افغانی مثلا مطرح کله چې هغه موازیری موږ دې بحث نه زو په هر حال نو در کل موږ باید د یو سیستم یو قضایی سیستم باید په هر حال باید ولرو.
ډیر زیاته مهرباني مایر صاحب تاسو نظریات او چې زمونږ سره او د اوریدونکو ځوابونه مزاو کړ مننه د اوریدونکو څخه مننه چې زمونږ سره اړیکې ونیولې مونږ ته غږیز پیغامونه پریخو بیا هم دوی کولای شي چې هر دوشنبه د مازیګر په 4:30 بجو زمونږ د یو کلی زرغونو ډراما اوري او د جمعې په ورځ د هغه په اړه ژوندۍ بحث اوري 0 او شپږ نوي 0 او شپږ تو 0 او شپږ شمیره ته